د سهار لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خپرونه کې تر ډیره د آزادۍ راډیو پروګرامونه تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د هلو ترست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ورمورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان دي. د یوناما په خبره د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې لا ډیر کار پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې پر روان میلادي کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان د 650,000 امریکایي ډالره بس پنې خبر ورکړی. او چا پرون پر ایکس شبکې په دې اړه خبر خپور کړی خو جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو 3 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو اندازه 3 میلیون ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري یا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنی، بامیان، بغلان او کوکچه د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د متحدو ایالاتونو په ګډون د اسرایلو یو شمیر نږدې ملګرو هیوادونو نن په غزه کې د اسرایلو په یو هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکوونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره لاس ګریوان دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د مؤسسې پر اوو کارکوونکو د اسرایلو برید د متحدو ایالاتونو هغه حادثې له ګواښ سره مخامخ کړي دي چې غواړي له قبرص څخه غزې ته د مرستو د رسولو لپاره سمندري دهلیز پرانیزي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا پر اسرایلو کلک انتقاد وکړ او وی ویل دا پیښه ښیي چې اسرایل د ملکي وګړو خوندیتوب ته لازمه پاملرنه نه کوي. او یوې سخت زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا تسونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیګې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 1.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 1.4 درجې ښودلی دی. په دې پیښه کې تر اوسه د 4 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو نه مې وایي تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار وکوم او 15 کاله باغې کې پاري کوم یا شل کاله ترڅو زه بیرته خوشحال تا چې باغې کې دا ډېر زوروونکی ده.
شمستر گستر گوتا ہر خواہر پسی ہو گورم نگورم ہاگا گاتا دنیا ہر پسی ہو گورم نگورم ہاگا گاتا دنیا ہر پسی ہو گورم.
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، د څه شي نه به ته کرایه ورکړي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپلو مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو لکومې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نشو ورکولی. زما پلار دی په بستر کې د تاج محمد استاد، زما مشر ورور دی نیګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار وکوم او 15 کاله باغې کې پاري کوم یا شل کاله ترڅو زه بیرته خوشحال تا چې باغې کې. دا ډېر زوروونکی ده، دومره زوروونکی ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلې بیان راسته دې اورېدو. د مهاجرت شپې وي په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګرونه هم تېر کړه. دغه دلته خپل هیواد ته راغلو، دلته دومره تکلیفونه او استادانو سره پارې پینې موکړي او پیدل مزل ما کړي دي تر څو استاد نه خپل زده کړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاس ته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکي ده، ډېره حیرانوونکي ده او ډېره دردوونکي ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیستم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیفه شو، بیا زموږ مشر ورور سره او هغه په داسې حال شو. نو دغه هر څه د خدای هیلې ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کارم دغه حال ته راغی چې زه په کور کې ناستم. سر دی چې هغه ماته څومره ضروري هغه یو پلا ته پته ده او ما ته پته ده.
چرته لږ راشه تم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکوم ورځ څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره لخبغان څخه په سر کې سپین ولګید لنموري سره مې مارکا کړی په فایل کې مې ورنه پختلې چې لڅه وخت را په دی خوې سندرې ویلي
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه خو وسه سوشل میډیا ته دا اته نه کال کېږي لس کال چې ضرورت
درته وایې چې څه رقم سندرې تاسو وایې محلي سندرې دي کوم رقم شیرونه زیات وکوي
زه خو زیات د محلي سندرغاړی ما ځکه چې ما په د افغانستان په ټلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کته سي د محلي سندرغاړی د کده سي ادبي سندرغاړی ما
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او د کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګا د مشرقي سیمې شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات موي
bale تاسو ول چې رسمي دند په ټلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګ تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله اغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې دی برا قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله تلوم افلونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندره لري
سندره خو ډیر زیات لري ما یوټیوب کې ډیر زیات سندره دي ما چې به نه می 200 سندره نه ډیر دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیر زیات خوخيږي او کله دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه خسته
نو سندره خو ډیر سندره د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندره ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غو سندره یوړم واغسته هغه د شیف تمل کامهوال سره یو سندره دا ټیرونه خې دي مخکینه باندې ټیوران دا نه پوهه موټر وان دا الله دې ورته خیر
bale کله چې لګزره زیاته برخه دی همدې سندره چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای
او به په دوه بل سره درته وایم وا ول خویس نه چالانیږي په غم اخته ده چې بیا چالان سينه ودريږي په غم اخته ده پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده ود نمونه لپاره ټپ کې چالان ده نا پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی وټیرونه خدي مخ کې نه باندې ټوران ده نا پویا موټر وان دے الله دے ورته خیر کی نا پویا موټر وان دے الله دے ورته خیر کی
کی رضیات مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمہ کړل یو لوی پیغام هم پروت دی هغه د چې نا پو هم موټر وان دے الله دې ورته خیر کی څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو ادسی ډیر ولیدلې نا پو هم موټر وانان دې ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الا ته څه وځ دا دی ویلې
بس ډیر زیات څه تعجب غونډه ښکاره سونو ما له زبدا تامه خپ زمزمہ کړو ډیر زیات تشویق کړو که په یوټیوب کې نو کار جاي کړه ډیر زیات مینه خلکو راغ کړل په دې سندره باندې یو بل سندره ده تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا ده غس شپې وکړلې له فرض مانځنه مې هم زیاتې جنازي و
bale کله نام دام را زمزمہ کې ډیر بخي
په دې وطن کې مې آشنا ده غس شپې وکړلې لپرز منځنه می هم زیاتی جنازي وکړلې په دې وطن کې می آشنا د غسش پی وکړلې لپرز منځنه می هم زیاتی جنازي وکړلې هم دغه خلک په دوزخ ته زی په دې خبره قسم وکړ وش وسول به جګړې وکړلې لپرز منځنه می هم زیاتی جنازي وکړلې
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت جمهوریت سقوط وکړو طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل بدون تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیر سپینا سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې می کراچی وانی می وکړه او بټای کې می کار وکړه دا د سیموټو د ګلکاری می وکړه لمزدوري خو بس په 2200 روپۍ ما دي جماعت د کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله که گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوسه سم دومره مایوسه سم چې لحد نسیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړ، د خښت ورکړه، د سیمټ ورکړه، د بوجی کته کده ورکړه. هغې نه بعد می بیا لاس ګاډي باندې په ګلپیان او دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړل. ډیر زیات مشکلات دي.
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد څه رقم پیدا کوي؟
دونه اندازې ته قرضدار سوې مې چې اوس دکانداران قرض مرا سره نه کوي.
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلي؟ آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي؟ بیا په تیره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نور زده کړې کوي؟
مشر زوی مې داسې وم ټولګي پورې اول نمره روان و، اوس دا دوه میاشتې کېږي. هغه ته مې لزوی چې بس مشکلات د کور ډېر دي، هغه مې مکتب نه وباسته. دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې نولی ده. بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي؟ خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول، تاسو هته له مکتب څخه راوویسته، څه هیلې څه ارزو مورته درلودله؟
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښی و، مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی و. ما ویلې چې زه یې مای بچی به اینده جوړه سي، یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه تینه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي. له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده. ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی، نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه ده په دولت کې، ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکړي، یو سپاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته عمړې نه پته پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل، او خپل بچانو ته په سنباکي او ارس یو وړه یو شان اورل.
آیا له دې وروسته هم غواړي چې سندري وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو، خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم، که هغه د سندرو له لارې، که هغه له هرې لارې.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبان له حکومت وروسته هم کومه سندره ویلې ده؟
هو ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایې، لږ وروسته به بیا خپل مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے، یار دا وطن پردے دے، یار دا کلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے. رات چوکوائی ماجرو، رات چوکوائی سوالگرو، رات چوکوائی ماجرو، رات چوکوائی سوالگرو، منگ با صبر کاو خیر دے چی اشنا وطن پردے دے، دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. په دې هیله چې یو ورځ بیا د تاسو هنر وغوړیږي.
خدای مهربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان رجسټر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو، نور ښایسته ښایسته غزلې وو، ښایسته ښایسته شعرونه وو، داسې شعرونه نه وو. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړه ګولې، د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو
وای دا غنم یاد کړی دا مونږ به ویل چې دا به باید نه نشرې ده کنه دا یو فلکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به وي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دي زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې ده هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته ځلې دوه ځلې تللی دی سور دروغو نه اعلان یې وکړو چې اتڼ پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوې چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژني زما نوم کمین ګل دی د کوزي پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون دې ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر لپاره خپل وطن لپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت چې راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنکوي چې د خوښۍ او په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ور باندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلیو باندېو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلی باجی دا واخلي مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک مونږ پسې راځي مونږ خلک پسې دروازه نه ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیڅ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو مونږ خپل غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغې دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی اقتصادي نه لګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایي چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته زه ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوي صبر وکړه چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو ښه دا ریزم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې ده بل ورسلانه مریضم ورته ورکړه مال دا د ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته دي څوک په چاپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیانه کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دي دغه ستیت په تر کې یو دغه سروې کول نشي نور ار سره خپل ګوتې لګي کاټ اخلي ته یو ګډ وټ حالات کې روان دي دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خوده خپل کورونه کې ناز دي والله هلی ته ناز دي زه دا تاسو ته وایم په خوده کې هنرمند ته څو کور ورکي وای کاروبار دې نشته د چې شي نه به ته کرایه ورکي دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه دي ته چې شي بیا به زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض نه ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور دغه سه مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضی شته برق بل شته دي د اوبو بل شته دي د کور کرایه شته دي دا د کوم ځای نه پیدا کی هم دغه وسیله واغه تاسو ور باندې پابندی لګولې ده مجبور شه دا خلک څه شي وکي د څه بدیل د کار وخا دی ته دغه نو وس نشته د چا شي خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خو د هنرمندانو د ژوند رازم او ټول ماته ټلیفون کوي وسم یو راته ټلیفون وکړ چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دا زمونږ ریزه سره میاشت کې پراته ده چې څور کې مونږ دی بوجه وړو یو ټیم وړي ورکې نو دغه نه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خوده د حد نه خبره تیر شوی ده نو د کور کالی قالین توشک او دا خپاتې نشه دا ټوله خرج کړه نو دا سې ژوند هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چې دا څوک پښتنه وکړي چیرته سړی لار شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د امدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وای تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به لستوندو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځيږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزې نه هواريږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دي
با خطر نابودۍ روبرو است
دران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري د په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دي چې د جنگی راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خبريږي ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست په پیل کې دارته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست
ډیره مننه صالح صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم نو وطن خو دار شایع دیږي وطن دی داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي نو همیشه مې یادیږي او سخت ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپل کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی ځواني دي نو سخت ده نو وطن خلک او ورسه مې ډېر یادیږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دی پسې وطن یادیږي زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مالته خبریالی کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالی کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې دار وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي، خپل دوستان، وطن. نورستان میں ډیر یادېږي چې زب پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزی نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپل کورنۍ او خصوصا خپل مور مې ډیره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکو.
بالکل، وطن خپل داسې ده لکه مور، نو هم خپل مور د چای دیږي او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی وه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو، نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې؟ لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسئلې وې نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شمه؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دا یو خوانزي د سې مسله راوخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوم چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل راولري. منکه یو گزارش کوم او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لره لاغه راوړی و افغانستان لا واغې د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوايي نه د هغه نیا مړه شو. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان نه سماته وی چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای دی. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو موږ چې کله پولي ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماته شوې نو موږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلی، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې داغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده بده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت زوري. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای. زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیر مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغواړم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی دا چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مساله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویینې راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع موندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین ورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخت ده، خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي د څه یو حالت راوستي دي چې د بیخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا تا د څه حالت روان دي، دا څه وضعیت روان دي.
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سی او بے طرفه خبريالي وکي؟
صالح صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبريال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي. نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبريالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پیرا وغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبريالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر هده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبريالان باید تر خپله وسه تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبريال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خو دې ښه دا وباد لره، تشکر.
غربان دے رگ دے دے جرگو زمون د تاریخ برخه ده هم دا خره د پاتې لمشرانو یو نه خاده غږ دې دې یوالی د پامیر نه پسلی غر باندې تو سره را ټوشې افغانانو کوټه غر باندې غږ دې د چرګو چرگو د وطن پسم او غر باندے مو سر را ٹوش افغانانو موٹا غر باندے غگ دے د چرگو د وطن پسم او غر